درنو دوستانو ستړي مشهیدا ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کې وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې دي. په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي. خو مخکې لدین چې زما همکاران د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کی په موکې د دې سات خبرونو ته اجملاندې درورو. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د هڅې ګړندی کړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تش په نوم ولسوال له خپلو درې ملګرو سره وشل شوی دی، او د هغه پټ اسنادونه چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیځ ولایت شینجیان کې تر 3 میلیونه وګړو ژوند په څه ډول کنټرولوي. دا په ځانګړې توګه یوغور مسلمانان دي. بشپړ خبرونه واورئ. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما دغه وختونه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړې، او دغه راځي له حکومت غوښتي چې د دې جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې محمود وویل موږ له دغه ډول پېښو سره مخامخ شو افغان خزو پیاوړی غږاورو. په داسې حال کې چې د ده په وینا په خپلو ټولنو کې د دوی امنیت ته ننګونې او خطرونه متوجه دي، دوی د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ ولاړ تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې ته راپورته شوي. ښاغلی مامو زیاته کړه روان معافیت او د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ ولاړ تاوتریخوالي عادیوالی زیاتېدل باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې له مخې په تېرو 2018 کې د ښځو چارو وزارت لوی څارنوالۍ د افغانستان ملي پولیسو سترې محکمې او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د ادعا شوې پیښې چې قتل، ناموسي وژنې، جنسي تېري، زبرزنا، وهل ټکول او پکې د کم عمره ودولو پیښې شاملې دي مستندې کړې دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو په نومول شوی ولسوال له خپلو درې ملګرو سره وژل شوی. دا هوایی برید تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوی. د 209 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي عبدالغفار نومیده.
یک حمله هوایی در مربوطات منطقه خواجه گوهر ولسوالی المار بالای قرار
دی وید المار ولسوالی په خواجه گوهر سیمه کې د دښمن پر یو قرارګاه هوایی حمله شوې. چلنې کمرغه په دې هوایی حمله کې د طالبانو تشپنو ولسوال مولوی عبدالغفار له درې نورو ترسانو سره وژل شوې او وطن نور طالبان ټپیان شوې. خاغلی رضایی وای شپږ موټر سایکلونه او اندازه وسلې هم تخریب شوې. د شاین کلی اردو ویان وای په حمله کې د ملکیانو د ملي اردو سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوخته. وسروالو طالبانو د دې راپاره څه نه دی ویلي. بلخوا غزنی ولایت له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د شپږ وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د خبر پاڼې له مخې دغه وسلوال طالبان تېره شپه د علي خیلو په کلي کې په هوایي برید کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب او غزنی کې خپلو کسانو ته د مرګ ژوبلې دا وختو په اړه څه نه دي ویلي. دا سیاستکاري چې په هنګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوال د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي. تر شپږ میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل شوې. یو ساعت مخکې تر دې چې درېو مرکزونه وتړل شي 2,900,000 کسانو خپلې رایې کارولې وي. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې ډیموکراټ پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو د 3 شوراګانو د 4,250 څوکیو له جملې څخه تر نمایي زیاتې ګټلې. په هنګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کری لم لپاره یو لویا اسموینه بلل کیږي. دا اعتراضونه له چین سره د هغه موافقې په وړاندې د اعتراض لپاره پایل شول چې له مخې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دا سند تصویب نه شو. میرمن لام پرون په داسې حال کې خپله رایه صندوق ته چوله خبریالانو ته وویل دی ویل څو میاشتو ټولنیزو نارامیو وروسته اوس موږ د ولسوالیو د شوراګانو د سږنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخ یو. د هنګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره یو په غورځنګ بدلې شوې او د ولسمشر شي جینګ پینګ لپاره چې په 2012 کې واک ته ورسید یو لوی سرخوږی دی. بلخوا هغه پټ اسناد چې نوی افشا شوی ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیز ولایت شینجیان کې تر 3 میلیونو وګړو ژوند څنګه کنټرولوي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو نړیوالې ادارې ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې نړۍ کې د 12 رسنیو پر اساس رپورټونه خپاره کړي، پکې د کمپونو د چارو د تنظیم لارښود هم شامل دی. په دغه کمپونو کې چې په شینجیانګ ایالت کې دي، ډیر ایغور ټبری مسلمانان ساتل کیږي. آی سی آی جی ویلي د دغه سندونو له مخې چې د چین د کیبلونو د اسنادو خزانه بلل شوې، په سیمه کې پر اکثریت مسلمانانو د پراخې څارنې او د وړاندوینې کنټرول له یو میکانیزم څخه پرده پورته شوې. دا لارښود په 2018 کال کې د شینجیانګ د پولیسو مشر تایید کړ. دا ویښتو د کمولو له مودې رانیولې تر دې چې کله د مسلمانانو لپاره په دې ځانګړو جوړو شوو کمپونو کې دروازې تړلې او کله پرانیستې وي، د هر څه په اړه پکې سخت قوانین وضع شوي. د بشري حقونو ډلې وایي دې کمپونو ته ایغور ټبرو مسلمانانو او نورو اقلیتونو د راوستلو لپاره له زور او ربړولو کار اخیستل کیږي. په دې کمپونو کې د بندي کېدو لپاره د وګړو په دقیق انتخاب کې د پولیسو د راټولو شوو معلوماتو او مصنوعي ذکاوت څخه په پراخه پیمانه استفاده کیږي. او راپورټونه وایي پرون په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل شوي. له دې جملې څخه وایي اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل شوي، چې یو امنیتي چارواکي د مظاهرو له پایله یې ولا بد ورځ وبللې.
مخکخې خزي
سلامونه ومنه درنو دوستانو، زه مریم توخیم او مخکخې خزي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. درنه میلمنه لرو البته په خبرونه کې زه فنون صافی د لغمان ولایت استاذ په ولسی جرګه کې د دې په کارونو پکړنو دا چې خسته کوم کارونه کړي په دې موضوعات به سره خبرې اترې لرو او د کوم ځای پایل کړه څومره مبارزه کړې ده او څومره مبارزې ځان نیولای. په پیل کې به دې ته خره غلاس هم په خیر اغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه ګرانه خوره تاسو تاسو تخنیکی همکاران تاسو د خپل رادیو او ریډونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مننه
کور ودان. تاسو به راپیل کو چې زده کړې مو چیرته کړې دي، د کوم ځای نه مو راپیل کړې دي؟
زه په 1450 کال کې په روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلم او په 50 کال کې په اول صنف کې شامل شوم. په مستوري لیسه کې چې هغه زمونږ اولنۍ لیسه ده په لغمان کې، نو تر 18 کال پورې 12 نه فارغ شوم. نو د لغمان در معلمین مې ولو سمغه زمينه مساعد او بدبختانه ويم که خوشبختانه نه پيګم
هغه کوم عمره امه عمره
امه عمره امکانات او بل ستونزه دا و چې زه په اتم صنف کې وم چې نامزاد شم، یعنی خوشونت په خپل د ازما په مقابل کې شوې چې هغه د زیر سن ودونه سړي د ډیر کارونو نه پرېګ دي کنه. نو په نهم صنف کې مو واده وکړ، 12 صنف پورې د 3 ماشومان مور نور نو هغه در معلمین لغمان کوم لوست نور متاسفانه زمينه د دې مساعد تحصیل زمينه مساعد کورنیم روشن فکر و خو ستونزې دا و چې مور ماشومان نه کېده چې د ماشومان سره فانتون ولولم. نو خوشبختانه اوس په یو خصوصي فانتون کې د حقوق بخش کې درس وایم چې اخر سمستر مې د سکل فارغ شوم. مینوګراف هم پاتې هغه نه دفاع وکم انشاءالله.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو یعنی هغه وخت واده وکړو چې باید یعنی سن موړو کې وو، بیا څنګه مو دې مرحله ته ځان راورسو؟ څومره هلې ځلې مو وکړې او داس کې نه نستې دي؟
تو حساب زه د ماشومتوب نه ډیر مې علاقه سیاست سره وو او همیش به مې دا کوشش کاوه چې زه باید یو چیرې ځان ورسوم. نو په دې زمن کې چې زه مورم هم متعلم اوم، ما افتخاری معلمی هم کوله چې وسورته بل مقته وي هغه وخت کې افتخاری معلمان ویل. بیا دغه مدیریت د سواده موزیک یو کال معلمه وم، چې درس مې ورکوه هغه بېسواده خویندو ته چې سنونه یې جیګو. نو سره د هغه نه بیا زه سفر ویزر شولم تر اته شپېتم کال پورې چې تر څو دولسم نه فارغ شوم وظیفه مې هم درلوده. او په اجتماعي هغه وخت دا مدني ټولنې نه وی خو د فیشان په نوم سازمان جوانان په نوم بعضې نهادونه و. نو په هغه کې مې هم کار کوو. نو
څنګه وخت ورکوه ماشومانو ته کور ته زده کړو ته او داسې مسایلو ته؟
تقسیم اوقات مې جوړ کړی و. کوشش مې کوو چې ټول ته ځان ورسوم، خو هغه مشکلات به په ځان منې. هغه د یو پلان په مطابق د تقسیم اوقات په مطابق به په مخ تلم، خو ستونزې وې، مشکله یې، خو باید نو کوشش وکړې که غواړې چې یو چیره ځان ورسوي نو دا خپله باید تلاش وکړې، تکلیفونه په ځان ومنې.
یعنی چېرته رسېدل اسانه خبره نه ده او دغه قربانیانې غواړي؟
هو، دا قربانی غواړي، تلاش غواړي، هغه ستونزې چې په مخ هغه سره مبارزه غواړي.
یادونه وکړې راته چې کومې ستونزې مو ګاللي په دې دوران کې؟
نو په دغه دوران کې هغه ته ستونزه ماته دا و چې هم متعلم د مکتب وم، هم مې وظیفه درلوده. هغه مهمه خبره هغه ټکی ماته و چې مورم هغه اولادونو ته رسیدګي چې په هغه صورت باید ما کړی و نه. خو بیا خوشبختانه زما مور خواښې مې کورنۍ راسره ډېر همکار و، یعنې هغه بچیان زما چې هغه مینه او محبت د مور ته ضرورت درلوده هغه مې ورته مکمل نه شو رسولی. دغه یو غټه ستونزه وه چې همېش دې نه ما رنځوړه چې په ټولو اړخونو کې کامیاب یم، دغه اړخ کې ناتوانم څه ناڅه،
ځکه چې ستړی به راتلې نور به نه حوصله.
خو چې هغه ماشومان به بیچارهګان سملی و هغه نه حوصله به ختمه وه. شاګردان ته درس ورکړه، خپله درس ووایه. زمن په هغه کې د کور کارونه، د ماشوم پالنه، دا نو ډېر غټ مسؤلیت دی.
یوه مېرمن چې هغه بیا خاوند ولري، هغه بیا خواښې ولري، خو سر هغه به هم سره
زمون بیا ډېره غټه کورنۍ وه چې ټول یو ځای کاکا خسران خواښې خسر ټول مونږ په یو کور کې ژوند کوو چې تقریبا کوم څلوېښت کسان راتلو. نو یو لوی فامیل کې ژوند درلوده، هسې که وړوکی ژوند دي تنا د بچي و د هغه خوا دومره مشکلات سره په لوی فامیل کې بیا ډېر مشکل دي. نو هماغونه چې کسان خل ډېری په کور کې هماغونه نظرونه هم ډېری که نه مشکلاتونه، خو سره سره د ټول نه د خدای نه شکر ګزارم چې تر نن پورې کامیاب وته یم. چار کار ته ما اقدام کړی، پلان مور ته نیولی، همیش زه لرې فکر کوم. هغه مشکلاتونه ستونزې خو په ژوند کې، نو هغه ته ډېر دومره اهمیت نه ورکوم، دې سره مبارزه کوم، ځان ته یو هغه ورکوم چې دغه یو کار باید زه سر ته ورسوم. اما خوشبختانه چې پکې کامیاب یم تر اوسه پورې.
څنګه چې کله راوتې ټولنې ته، د کوم مشکلات سره مخ شوې په ټولنه
کې؟ کله چې زه د معلمینه تراغلم مخپل منظوري مې وړ د ډېر مشکلاتو سره په ټولنه کې مخ شوم. دا یو نوې ریاست او زمونږ استادو د حکومت په چوکاټ کې دغه وزارت نو وي، خلک دې سره بلد نو، د دې په پاک ډېر بد ذهنیتونه او د خلکو سره، یعنی اتیاون کال نه تر څلور اتیاون کال پورې چې تر څو کاندېږم دومره کار ما وکړ چې د لغمان د خلکو ذهنیتونه مې جوړ کړه چې ورور به خپل لور ته ښځې ته چادري په سر زموږ غونډې ته به راته، خپله به یې کرایه ورکوله. خو دا کار غواړي درې نیم سوه شوراګانې ما د لغمان په سطحه په ولسوالۍ او مرکز کې د خویندو جوړې کړې، او شپه ورځ تر دولس بجې د شپې به زه ولسوالۍ او لارو کې روان وم، بېرته به دفتر ته راتلم. خو هر کار چې شروع سختي، نو د خلکو ذهنیتونه جوړول، هغه خلکو ته ثابتول چې تر څو د خلک دې ته راځي کې چې خلک هغه ذهنیت لري، د هغوی د ذهنیت د بدلولو له خاطره باید جدي کار وکړي. نو جدي کار مې وکړ، شپه ورځ مې وکړه چې تر څو د خلکو ذهنیتونه زه خپل ځان سره هم فکره هم مفکوره خویندې پیدا کړم چې مبارزه کې راسره یو ځای شي. همداسې مې پورونو کار وکړه، همداسې خوشبختانه چې زه د لغمان د علماو نه مننه کوم چې دې اړخه کې د هغوی سره چې کله زما ناستې ولاړ شو د دوی نه مې غوښتنه وکړه راسره همکاري، هغه اسلامي یا زمونږ د دین په مطابق هغوی تبلیغات دوی راسره ډېر همکاري وکړه. نو په ټول بودونو کې ما په ټول اقشارو سره په عین حال کې د دوی سره شوراګانې جوړ کړې، دوی سره په مذاکره کې شولم. نو ډېر ستونزې مې موګاللې، شبنامې، تهدید، جنجال هتا چې ډیر خلکو به زما فامیل زما خاوند ته کمزلې کولې چې دا یو بې غیرت انسان د ښځې وتلې کار کوي
اوریدونکي لرو بیا به خبرې
نو سره سره د دې ستونزو الحمدلله اوس خلک راضي دي چې درې دورې ما ته رای ورکوي نو دا به م کار کړی وي
اوریدونکي به راواخلو بیا به په نورو موضوعاتو غږیږو بل اسلام علیکم
السلام علیکم السلام علیکم السلام
علیکم سلام علیکم سلام کور ودان نوم دی او د کم زینه
لیلمان د جعفری
مهرباني جعفری صاحب پوښتنه لري
او مال د سپی صاحب ما فکر ته دا چې دا ونور فاک له باندې کثیر دا نظر وای بیا ونور د شو دا تاوان دی دا او بل کړه سې دي تاسو دا کوم نظر لري کوم
حتماً ډېر مننه کوروادان ډېر مننه کو زافې سه سوله پښتنه مو اخسه ولور پاره او د سوله پاره
ګران اورور زما سلامونه هم منئ ډیر خوشحال شوم چې تاسو غږ او خبرو ته اشاره وکړه اول راځو دی ورور په حق لا ورور یو شرعي بنسټ نه لري زمونږ او تاسو په دین کې نو دی ورور اخیشتل حرام دی که هر څوک اخلي دا پیسې حرام دی یو خزه متا یا مال نه دی چې سړی خرج کی حق مار حق ده باید د خپل حق مار واخلي هغه قانوني او شرعي حق ده ورور ز پکلک ټکو غندم او هر څوک چې داخلي د دې سره سخت مخالف هم نو د ورور د اخیشتونه باید زمونږ خلک زمونږ د مسلمان ورونه مسلمان کورنۍ ډډه وکړي ولې چې یو څه چې شرعي اخ نه لري نو هغه ته مونږ او تاسو ښه نه شو ویلی حق مار د جلی حق ده او ورور یو حرام شی دی دا که هر څوک حرام پیسې اخلي دا حرام دي زما بار بار په خپل مصیب وکوال او دې سره مبارزه کړي چې ورور باید په انجنونو باندې وانه خشتل شي او رازم د سولې پاکله سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده د هر مسلمان د هر افغان اولنې غوښتنه سوله ده سوله هیڅ افغان نه ردی خو شرایط یو سوله ځان ته شرایط لري قاعده لري باید په هغه اصولو باندې زمونږ او ستاسو په اسلامي اصولو باندې سوله که د هر چا سره کیږي نو خپل د قانون په مطابق د خپل د عناناتو په مطابق مونږ افغانانو او که زمونږ جانب مقابل د دولت هر څوک چې طالبان دي هغوی باید هم زمونږ قانون ته زمونږ خپل شریعت ته غاړه کیږدي بین الافغاني سوله دې وکړي مونږ د سولې طرفدار یو د سولې تیږي یو او د سولې له خاطره زمینه سازي غواړو د افغانستان د دولت نه که زمونږ په وس کې هم د خویندو په وس کې سي دا اولنی هغه ډېر چې تلاش لري ستاسو خویندې لري چې سوله د سولې د جنګ قرباني زمونږ او ستاسو د نارینه نه ډېر خویندې دي که هر څوک مري خپل مېړه له لاسه ورکوي زوی له لاسه ورکوي ټولنه کې دغه ټول دردونه او بدبختي او خور که خپل ځان له لاسه ورکوي دا سوله نو زمونږ او تاسو اصلي دی کارونه دی نو د سولې طرفدار یو سوله غواړو باید ټول افغانان لاس په لاس ورکړو چې تر څو د ښه یو باعزت سولې خاوندان شو
کوروادان اړیکه بیا هم لرو اړیکه به راواخلو چې څوک دی بل اسلام علیکم
تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او ځانګړې سلام جناز موري کوي
تاسو علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني کوم پوښتنه لري د اغلی صفینه غږ دې سم ناراضي ورور جانه فکر کوم چې غږ یې سم ناراضي یا بند شو بله صحیح شو مولوی صاحب زموږ په خبرونه کې ارور جان ډیره بخنه غواړم مولوی صاحب زموږ په خبرونه کې میلمانه ده زموږ په خبرونه کې د لغمان ولایت استازي اغلی زفنون صافی ده نو موږ د خزو البته د مخکې خزو خبرونه ده او د خزو په اړه خبرې تر لرو مېرمنې کې به دې برخه کې پوښتنه لري
او خو په دغه باره کې پوښتنه درنه کوله چې د ښځې ولور اندازان د امام ابو حنیفه علیه رحمت مذهب کې څومره او څو دیناره او څو دیناره ده
من نکو کروادن تغلی صفی
بسم الله الرحمن الرحیم گران ارور رزما سلامون او من دا دی دینار پا مشخص اغا بانده زنه پیم چه سو دینار ده چه دری دینار ده که پوسانی پیسی او غادو دیر کم خود ورور را خیشتل چه فیلی پا افغانستان که اغا رسم رواج یا نفسان دود گرزیدلی چه او خز پسلوی خلک او پنزوس لکه دی ورور پونوم خرسیگی لکه او متا دا درست نده نو هغه دینار چې ورته تعین شوی چې زمونږ استاسو په دین کې کوم ورور شته هغه یې حق ته وادخلي هغه مور پلار که هغه هم د جلۍ خوښې خو حق مار قانوني حق دی که هر څومره حق مار ټاکي دا د جلۍ پورې اړه لري چې خپل حق مار واخلي شرعي خبره ده ورور نو هغه دینار ما ته مشخص معلوم نه دی دا که د یو مولوي صاحب نه پوښتنه وکړئ یا زه به معلومات وکړم که آینده خپرون وکړو شو زه به تاسو ته معلومات درکړم
مننکو بیا هم اوریدون که لرو بله اسلام علیکم افر کوم چړی کا پرشوه غلی صافی سب رازو دې موضوع ته چې پرته لې چې تاسو ول چې د خزر ریاست کې مخار کول تل ډیر سن سره مخامخ شو او زحمتونه مو غالل بل اخره کامیاب شوي نورم په کوم برخه کې د خزر لپاره خصن کار کړی دی
زه د ټول مخکې د دینه چې زه وکالت راشم د حضور ریاست دغه کم نهادونه چېشته مدني ټولنې دي که رسنې دي که د حقوق بشر په بخش کې د ښځو کم یونما کې دغه ټول سره زما اړیکې په ټولو سیمینارونو کې د دوی په ټولو جلسو کې ما اشتراک کوم چې د ښځې په نوم یو مجلس جوړېده زه به ورته کوم هغه په کابل کې و که په ننګرهار کې و زه به ورته تلم خپل وخت به مې ورته ورکوم نو مبارزه هم د ښځو د ټول د ژوند په هکله چې د ښځې پورې تړاو لري زموږ مبارزه زه په خپله یوه ښځه یم زه په خپله یوه ښځه یم دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې ده چې ښځه متضرری د هغه په مقابل کې موږ مبارزه کوو دغه زموږ هدف د دې سیاست یا وطنه د په ټولنه کې همدغه ده چې باید موږ ښځې خپل هغه حقه حقوق هغه شرعي حقوق چې زموږ حقوق دي چې الله تعالی موږ ته راکړی هغه ترلاسه کړو نو دا زموږ حق دی په دې هکله مبارزه کړی که تاسو مشخص کوم پوښتنې ولرئ که هغه په اقتصادي اړخ کې که هغه په اجتماعي اړخ کې
موضوع چې تاسو په کوم برخه کې زیاتره د ښځو لپاره تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې په ټولنه کې کار کړی دی زیاتره هم په کومو برخو کې فوکس درلوده د ښځو برخه کې
ډیر فوکس هم دا و چې د تاوتریخوالي چې د خویندو په مقابل کې د دینه مخنیوی وشي د تعلیم په برخه کې د دوی اقتصاد په برخه کې په اجتماعي او سیاسي او کلتوري بخشو کې باید خوځې نو د اړخ کې ما ډېرې من ډېرې
هله ما په هوای مو ورکوه دا مراغونډولې کورنیو ته اما ذهنیت مو ورکوه که څنګه
منګ په هر میاشت کې به جلسې نیولې ما مخکې ارزو کړه چې نو تقریبا درې نیم سوه
اړیکه به راواخلو او به ګورو چې دوستان ډېر دي ماشاءالله په کرښه باندې
درې نیم سوه ټولنې موږ په
اړیکه
ځایونو کې درلوده چې ښځو ته خلکو ته ګایي
ورکړه بله اسلام علیکم
سلام علیکم مریم توخی خو زخ پر سلامونه تا ته
وعلیکم
السلام خو ته وړاندې کوم ما د ستر اخون زاده انده بالا مال غاب
خو ته خیر علی خبرونه ته مهرباني کوم پختن لری
پختن مې دا را دل ولوار پاک له د مېرمنې څخه ما سوال دا دی چې سل کالیا زر کال کې چې په افغانستان کې دا غړي وای دی یو مال دی یو ولوار دی مار ما کې ولوار ما کې د مارو د ولوال په تفاوت دی جواب راکړي چې څه تفاوت لري او بل چې دی دغه په افغانستان کې دا خو رواج ګرځېدلی ده که یو چاته مفت یو څوک خپل خور او لور ورکړي هغه ته بیا خلک پیغور ورکوي او که په ولوار ورکړي وایي دا ګناه ده نو دا خلک وایي چې سره کام وکړي بل دغه خپله د مېلمنې څخه زما سوال دا دی چې ته یې خپله دا خپل خور لور یو چاته چې ورکوئ مفت یې ورکوئ او که مفت یې ورکوئ بیا د خلکو پیغورونه سره کم کوئ او ستاسو په فامیل کې هم دغه کسان شته چې خپل لور مفت واکي او هغه ته بیا خلک پیغور ورنه کړي دغه ته که جواب راکړي ډېر
ډېره مننه کوو کور ودان. زموږ اورېدونکي نن ټول د ولور په هکله پوښتنې لري. مهرباني.
مننه خوزاده صاحب، ډېر ښه سوال دی وکړه. زه به دومره په لنډو ټکو تاسو ته ووایم چې ورور یو رواجی کار دی او حق مار شرعي. حق مار هم اندازه لري، هغه د اندازې نه پورته نه چې یو یو خور حق مار واخلي نو میلیون میلیون روپۍ یا په چې دغه د هغه څوک د هغه رشته غواړي د هغه د توان نه پورته وي. باید هغه موږ مسلمانان یو د شریعت په چوکاټ کې، نو دغه اصلاحات تنا د یو کس نه نه، هر یو که د خپل د کورنیو نه شروع وکړو. ته د یو پلار په صفت که شروع که چې خپل خور لور ورکوي ورور نه مطلق پرهیز شي، ورور وانخلي، همغه حق مار حق حقوق جلۍ ته ورکوي چې خپل انتخاب د ژوند کوم رشته چې ورته راځي ته نه پوښتنه وکوي چې دغه فلاني رشته راغلی څنګه ستاسو خوښه ده یا نه ده. حق مار د هغه په خوښه پرېږدي د نجلۍ، که خپله حق مار اخیسته هم خوښه که نه اخیسته هم خوښه، نو کورنۍ دې باید ورور وانخلي. نو دا غیر شرعي کار دغه چې څه په هغه حدودات چې په شریعت کې ده د ورور همغه دې واخلي، د هغه نه اضافه چې اوس لکه متا غوندې خرڅول رواج شوی، دا رسم رواج ده چې زموږ عقیده خرابوي، زموږ اخرت خرابوي، دې نه باید مخنیوی وکړو. دا ټول فامیل نه د خپل د ځان نه شروع کړي. نو دا مبار دغه یو رنګ راوړي. هر څوک چې د یو مسلمان په صفت پوهېږي چې ورور حرام دی، باید نو ډېر هغه کار ونه کړي، نو یو حرام کار. نو ما په خپله زه درې لورګانې لرم، دوه ودونه کړي د ورور په نوم، ما هیڅ شی نه و. کله چې د نکاح وخت شوی نو هغه حق مار خپله جلۍ ځان ته ټاکلی، نو په هغه کې کوم ذره اضافت شی ما د یو مور په صفت ورته هغه کړی چې بچی دغه خلک دا توانۍ نه لري، دغه شی نه لږ ذره خیر تیر شه. دغه ټول ژوند چې سړی ښځه او مېړه کېږي مشترک ژوند شروع کوي، د دوی هر څه شریک دي. که مېړه که هر څه پیدا کوي د ښځې ده، که ښځه پیدا د میړه ده، نو ژوند مشترک ده، اولاد مشترک ده، دا ستونزه حل ده. نو ورور مبارزه غواړي. ګران ورور اخونزاده صاحب، تاسو د یو خور په صفت تاسو نه زه هم غوښتنه لرم چې همداسې خپل د کورنیو نه، د خپلو خپلوانو نه چې په هر مجلس کې کښېنئ، دا باید تبلیغ شي. هغه ملا صاحبان چې په مسجدونو کې دي، د ورور په کله چې دا حرام دغه شرعي هغه د خلکو خبرو پسې به نه ګرځو. نو موږ مسلمانان پنځه وخته مونځ کوو، روژه نیسو، خیراتونه کوو. دا موږ ته مهم دی چې خدای خوشحاله سي که خلک په هر حالت کې خبرې کوي، که پیسې واخلي خبرې کوي، که پیسې وانخلي خبرې کوي. د خلکو خبرې یو خوا ته پرېږدئ، هغه څه چې خدای پرې خوشحالېږي، رسول د خدای پرې خوشحالېږي، او زموږ دین او دنیا پرې نه خرابېږي. موږ به د خدای د خوشحالتیا له خاطر هغه کار کوو چې موږ ته شریعت اجازه
ورکړي. ښځو ته کار کړی ده او د تاوتریخوالي په برخه کې هم دوی ته ماما ذهنیت ورکړی ده. بیا څومره مو دغه کار نه مفید تمام شو، خصوصا د تاوتریخوالي په برخه کې؟
نو الحمدلله، زه کله چې د لغمان په ولایت کې د ښځو د چارو رئیس وم، دغه مبارزه م شروع کړه. د ورځې به موږ ته هغه کم در کم چې هغه را د تاوتریخوالي قضیې راتللی د شلو پنځه ویشتو نه به کم نه و، چې هغه وهلو ډبول د ښځو یا فرار د منزل یا خشونت د هغوی سره چې کوم تعبیز. نو خوشبختانه اوس په میاشتو کې هم داسې دوه درې قضیې په هغه ریاست کې نه ثبتېږي. نو ځای ونیو هغه تعبیز چې د خویندو سره و چې نجونې مکتب ته نه پرېښودلې د خلکو اسخان. موږ ډېر د خپل د هغه علماو نه منندوی یم چې زموږ سره په دې عرصه کې دوی همکاري وکړه. هغه څه چې زموږ دین وایي، کوم خو حق حقوق چې د ښځو د دوی تبلیغات وکړه، زموږ سره ملګري شول، همغږي شول، مبارزه کې موږ سره وو او تر اوسه هم دي. نو کوم کارونه چې هغه زموږ د دین خلاف وي، که خویندې افراد، یو حق حقوق د یو افراد ده، د افراد طرفدار زم نه یم. اوس که بعضې خویندې چې مانه خویندې خفه نه شي، دا حق حقوق نه ده چې موږ ځان بربند کړو. اوس کله چې موقف ته رسیږو یا موږ ته یو ازادي ورکول کیږو خپل هغه اسلامي حجاب هیروو، خپل هغه اسلامي اخلاق هیروو، دا باید هیر نکو. نو دا مبارزه هغه وخت رنګ راوړي چې سړی د اسلام په اصولو حرکتو کې هغه حق حقوق چې خدای راکړی هغه باید خلک په دې باندې که هر څوک یې قانع کړي، که زما په ژبه قانع نه شو د یو مولوی صاحب د یو قاضي د یو د کلي د یو مشر چې خدای یو حق حقوق اوس تعلیم او تربیه ده د ژوند ملګری انتخابول دي ډېر حقوق د ښځې دي حق مار ده حق میراث ده که دا ټول واخلي د یو نر نه شتمن دی هغه زما د یو نر نه ډېر حق حقوق دي خو بدبختانه نه دی ورکړ شوی. خو یو مثال به زه ورکړم ډېر وړوکی، که د میراث ځای راشي که یو خور د خپل د ورور نه یا د پلار نه میراث وغواړي کس ورته نه وایي سپین سترګې خو ورته وایي یو بده خبره ورته کوي، که هغه همیشه ورور یا دې ته فکر نه کوي چې دا زما حق چې زما ورور خوري هېڅکله هم فکر نه کوي چې څومره سپین سترګې ده چې دا زما حق خوري بدون زما د اجازې نه. نو دا میراث که هر څومره شریعت موږ ته ټاکلی دا هم حق و، که زه میراث واخلم حق زما حق مار راسره واوسي او خپله کار وکړم نو زه شتمن یم که زما میړه زما نفقه په میړه باندې فرض دی د هغه نفقه په ما فرض نه دی. نو دغه ستونزې که په ټولنه کې واقعا هغه خپل زموږ رهنمود چې قرآن کریم دی هغه ته د خدای احکامو ته لاړ شو هغه ته احترام وکړو په همغه باندې عمل وکړو هېڅ ستونزه نشته. نو یو مسلمان ښځه د ستونزو سره یا یو مسلمان ورور د ستونزو سره نه مخ کېږي. بدبختانه اوس موږ ډېر قرآن په تاخچه کې یې ډېر رسم رواج پسې ګرځو، کله دغه رسم رواج چې زموږ د دین سره په ټکر کې دی چې زموږ عقیده او مفکوره زموږ آخرت خرابوي د دې نه مخنیوی وکړو دې سره مبارزه وکړو. هر څه چې موږ ته حق حقوق خدای راکړی که هغه نر دی که ښځه دی یو د بل حق حقوق وپېژنو هغه په هغه وخت کې پېژندلی شو چې یو ښځه هم تعلیم وکړي یو نر هم تعلیم. دا بدبختانه تنه ښځې دې نه متضرر نه دي. اوس موږ ډېر خشونت د نارینهو سره هم ګورو، یو هلک خبر هم نه په یو ځای کې په لارې ورته ښځه وکړي د هغه په خوښه یا خو کمیس پرتوک نه دی چې هغه یو کالی واغوندیسته خطا کې د ژوند مسله ده هلک نه هم پوښتنه نه کېږي جلۍ نه خو بیخي نه کېږي. نو دا ستونزه یو عمومي ستونزه ده چې حق حقوق باید د شریعت په چوکاټ کې چې نر کوم حق حقوق لري ښځه کوم حق حقوق که یو د بل حقوقو ته احترام وکړو یو د بل په حقوقو تجاوز ونه کړو نو مشکل حل دی.
رښتیا هم تاسې یادونه وکړه چې په دې برخو کې تاوتریخوالی برخې په ټولنه کې مو کار کړی دی، علت مو څه پیدا کړل چې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي؟
یو غټه ستونزه چې په فامیلونو کې په دغه څو کلونو کې چې کله زه دې مبارزې ته ووتلم او په ډېر هر څوک خپله یو ښځه د دې قرباني چې نو دغه اجباري ودونه دي او د ښځې د تعلیم مخنیوی ده. حتی هغه دینی تعلیم هم یو خور ته اجازه نشته. څه
کوم ولې اجازه نه ورکوي دغه ښځه سره دغه چلند کېږي علت تاسو څه پیدا کړ؟
نو زمونږ دغه تاوتریخوالی په فامیلونو کې دا تعبیز موجود ده. که تاسې زه یو مثال ورکم که په کور کې وګورئ یو ښه شی چې پخې بل خصوص هغه پخواني وختونه ډېر هغه ښه غذا او هغه وخه خلک غریب دي د افغانستان چرګ به و که نه یو چرګ به لال کورون سینه ټول به یې د نارینه وو یا پلار ته زوی ته کمبخ کم وزر و کوم هغه به پاتې کېده هغه ته به نجلۍ ته د دې نه چې ګوره چې ډېر متضرر یو یو نجلۍ ده هغه حیز لري مور کېدونکی ده ډېر خوراک ته هغه ضرورت لري نظر یو یو زوی ته. نو دا تعبیز خپله ګوره په کور کې هغه خشونت یا تعبیز د ښځې د ښځې سره وایي که یو خواښې د انګور سره کوي که مور د لور سره کوي یا فامیده یا نافامیده. نو دا ستونزې دي. او بل اجباري ودونه دي چې یو جلی خبر نه ده یو داسې انسان سره د هغه نکاح وتړي چې د هغه خصوصیات د دوی کرکټر آسمان تر ځمکې فرق وي نو دوی یو بل سره سازش په ژوند کې نشي کولی مینه او محبت نه وي نو د زور ژوند یو څه د زړه ته نه په زوره یو چاته ورکوي دا ژوند خو د عمر مسله ده. نو په شریعت کې هم ده چې جلی هلک باید د خپل د نکاح نه جلی هلک دواړه قرباني دي په دې کې. نو زموږ کورنۍ تصمیم نیسي د جلی نه پوښتنه نه کېږي د هلک نه پوښتنه نه کېږي پوهېږي چې هغه د دې سره دا سازش په دې ژوند کې کوی شي، نه مغه چې تو تریخواله میړه که اسمان وي ښځه ځمکه که هغه ځمکه وي هغه اسمان، نو د دوی لانجه او جنجال لاخ ډب ژوند د تو تریخواله دی مغه. او بل د تعلیم مخه موږ خپله دا کورنۍ زوی ته وایي چې ډاکټر شي، انجینر شي، هغه ښځې ته ډېر چې واغم که قایل شي اجازه هم ورکوي که معلمه هغه معلمه شي سنګینه وظیفه ده. ولې یو ښځه که ډاکټر شي، یو ښځه اوس مور کېدونکی ده، یو ښځینه ډاکټر ته ډېر ضرورت لري که یو معلم ته. معلم هم ضرورت ده، یو ډاکټر ته هم ضرورت ده. په ټولنه کې په هر بخش کې ښځه چې اوسي دي او ښځه د درد نه ښه راځي، نو هغه حقوق چې تعلیم ده، هغه دینی تعلیم ده که عصري تعلیم ده چې په خپل زمینو باندې کوو، باید خپلونو ته هم زمینه سازي او بستر سازي وکړو. او بل په اداراتو کې حکومت هم په دې کې تر څو پاتې راغله، هغه فیصدي چې باید ښځې په اداراتو کې کار وکړي، زمینه سازي بستر سازي ورسره وشي. موږ تاسو روزمره اورو دا انقلاب دی، هغه اصلي ستونزه ناامني ده، بدبختی ده. علت هم دا ده چې فامیلونه مطمئن نه دي. یو جلی نظر یو هلک ته ډېر چې په دې حالت کې چې زه په ګورم خو هم جلی متضرر ده، هم هلک ګورو چې هره ورځ هغه چې میډیا ته وځي موږ خبرېږو یا په فیسبوکونو کې وځو هغه خبرېږو، په زرهاو قضیې کېږي چې هغه نه خلک بې خبر دي. دا تجاوز جنسي ما هلک مسون ده نه نجلۍ، که هغه ځي مکتب ته انفجار انتحار وضعیت خراب بعض ځایونو کې دا زمینه مساعد نه ده په فعلي حالت کې. نو حکومت باید هم د کې تلاش وکړي چې زمینه سازي د خویندو له خاطره وکړي، هغه ناامنې منطقې چې دي هغه امن کې، چې تر څو یو جلۍ په ډاډه زړه خپل تعلیم ته تللی وشي او کورنۍ مطمئن شي چې دغه ځي په عزت ځي او په عزت راځي. نو پیلي حالت کې هغه غټه ستونزه د نارینه او د ښځینه په مخ کې چې خنډ ده جنگ ده، بدامنې
چې لته ده ډولونه به راشو. هر وخت موږ یادونه کوو چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې، داسې به ذهنیتونو کې به داسې خبره ګرځي چې صرف د ښځې وهل کېږي او ټکول کېږي، دې ته تاوتریخوالی ویل کېږي. تاوتریخوالی ډولونه که تاسو راته وایي اورېدونکي به واخلو، بیا به پوښتنې شو. بله، السلام علیکم.
سلامونه، نیکې هیلې، احترامات جناب خورجان، تاسو مېلمې اغلي ضیفونون صافی محترمې وکیل صاحب ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. او همدغه وخت مو بخیر.
ډیر مننه کورو جان. څوک د کوم سینه؟
اوند شخور جانې، زار زار زدر سره پاډی کا شوم. اسد الله صافی د شینکیو ګلوارین لغمان نه تاسو سره.
اها، درته خره غلاس ته ما د ګلوارین لغمانه دا ورته وای چې څه پختنه لري.
ډیر زیاته مننه خور جانې، ډیر خوښ شوم چې موږ وکیل صاحب ملما کړي دا او پدې موږ ویاړو او وټه دومره خدمتونه کړی دي چې افغانستان فساد هم کم دي. نو لغمان خزو ته خزو چارو وکیل مولا ډیر پیاوړي خدمتونه کړی. وکیل صاحب محترم نه خفم نشي پښتنه مې داده چې دلته په لغمان کې د دې یادونه وکړله چې لغمان کې نو خزو باید نرسانې ودرېږي، ښځینه ډاکترانې باید موږ په لغمان ولایت کې زیاتې کړو. نو چې دلته د رئیس سیتامې دسې کار کړی ده، دلته سی چینی په نوم یو پروګرام خور جانې د لغوه کړی ده، کمبل ولایت ته لېږل د دغه دپاره لېږلی ده خور جانې په لغمان کې د دې شخصي پوهنتون. نو شخصي پوهنتون په رابطه دا دولتي سی چینی نرسانې وې، دولت فارغو ډېر ښایسته کار کول. او د وکیل صاحب محترم نه زما دا خواهش ده چې دغه پروګرام بیرته لغمان ته راولي، موږ به ډېر زیات خوشحاله شو. وکیل صاحب محترم
ډېره مننه. سوال مواخذه کور ودان
صافی صاحب، زما سلامونه هم ومنئ. مننه ستاسو د نیک نظر نه چې زما پاک لم درلوده. دغه خبره چې یو ذهنیت په لغمان کې خراب شوی چې دا رئیس د ساعتامې دا د خپل دغه انسټیټیوټ په خاطر یا د دې له خاطره دی لغوه کړی، دا د رئیس په صلاحیت کې دا کار نه دی. موږ وزیر سره ملاړو کېناست په دغه بخش کې چې کوم بودیجه کومک دونرانو کوو هغه کومکونه یې درولي. دا تنها په لغمان کې نه ده، په څو ولایدی بل ولایت ته هم نه ده ورکړی، بودیجه نه لري. موږ تلاش په همدغه ډېر تلاش که وزیر صاحب سره سوسو زلم لیدلی د غستون زنه خبرم خويند ماته مراجعه کړه او چې ماشونه درېدل کار په و درې د زلغمان تر اغلم د غوي سره مناسته وکړه نمائنده کابل تر اغله نو ډیر تلاش مکه بدبختانه چې ترسو نیو توانیدل چې هغه بودیجه پونټ کم دونر د کومک د وزارت سره کو بیرته دغه عمومي مشکل د بدبختانه چې بعضی پروګرامونه دي په ان وخت کې چې هغه ډیر مفید ده نرسان او نرس قابلی په لغمان کې ماشاءالله ډیر لرو چې ډیر خویندې د تاسو وزګار په کورونو کې دي اوس چوکۍ نشته چې کار وکړي. اول زه به تا ته وایم چې زمونږ د خپلو خپلوانو کې تقریبا 15 کسان دي چې نرسنګ او قابلګي لوسته ګرځي تلاش کوي کار نه پیدا کوي. همداسې د ولسوالۍ په سطحه دوی ډیر کسان یې روزلي نو ډاکتران هغه هم بسنده نه دي. نو زمونږ ولایتي شفاخانه جوړه شوه اوس هم د الینګارو د الیشنګ شفاخانه د کار لاندې چې هغه تدارکاتو ته ځي. دغه سل بسترم نور په پروژو کې دا ماته ست اضافه کړی په تیر کال کې دا کال کې بم تلاش وکړو چې نور بودیجه واخلو لغمان ته. نو د کې هغه د خزو بخش ډاکټران نرسان چې کوم یو کار پیدا کیږي انشاءالله همغه د لغمان خلک به مقرریږي راځي. دا تعویز نه لرو کده بل ولایتو نه میول چې زمونږ لغمان په نور ولایتو کې کار کوي خو لغمانیان ته سهولت چې په همغه ولایت کې خپل خلکو ته خدمت وکړي دا به ښه کار وي او مقرریږي. او دا حق هیڅ کله زما غږ به د سیاحت عامې رئیس ما اوري. مونږ دا حق که زما ورور هم شي دغه رئیس د سیاحت عامې دا حق ورته نه ورکوم چې زمونږ بعضې پروګرامونه دوی د خپل د شخصي ګټو قرباني کړي. هیڅ رئیس ته به د دې بعد نه مونږ حق ورنکړو چې هغه ملي منافع د خلکو منافع د خپل د شخصي ګټو قرباني کړي. همداسې چې زه په دغه درې دوره کې ستاسو استازی یم د خلکو د منافعو نه خپل منافع زه ترجیح ورته نه ورکوم. نو زه هیڅ چارواکي ته دا حق نه ورکوم که هغه وزیر وي که هغه رئیس وي که عادي او مامور وي. دې نه بیخي ډاډه اوسئ هغه پروګرام د رئیس لخوا نه ده شوی. بیا هم تاته تکرارم چې هغه بودیجه یې ختم شوی هغه دونر چې دغه پیسې ورکولې دا اوس نه ورکوي. نو ځکه دغه یو ستونزه رامنځته شوه تلاش به کوو چې دغه پیسې بیرته پیدا کړو دغه دونران په دې باندې زمونږ وزارت قانع کړي زمونږ دولت پارلمان چې هغه کومکونه دوی ونه دري په دغه بخش کې آینده بودیجه ورکړي چې دا ضرورت ده ټول ولایت هغه درجه سي ولایتونو کې دا ضرورت ده چې زمونږ خویندې وروزي چې تر څو مزدر د خدمت نورو خویندو ته شي.
مننه کوم. نو هیله مندي چې خپل ځواب اخیستی وي. بیا هم اړیکه لرو. ماشاءالله اورېدونکي ډېر زموږ پوښتنې ته نه پرېږدي. بل اسلام علیکم. بلې
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني څوک د کوم ځای؟
سلام محمد ام دکلی حسین اخوی
بخیر اغلی رور جانا میره بانی کم پختر لری؟
یعنی منی نخو می دیر منی نکو اسی جو نظام تونی اکری دی خدا یو پختر منگ دا کو من منی خوری فیاس کامین کدی کامین کدی کامین نسر غلوان آچا وکلا غلط با جزا ور کو اسی کدی خزو مانو پاکی کدی غریبانانو پاکی تو گورا منگ نن خپلا کامین تا غارا نبدو اول دغه وکیلان موږ دي په دغه وکالت کې د پارلمان کې داسې یو حل و چې ښځو نه له سره یو شور و یو شور و چې موږ ورته حیران یو چې د دوی کې دغه حالات داسې یو دی و خبره نه مني بل دې بل نه مني بل دې بل نه مني او غالمغالک د پل جهان اوري او موږ نه پرې شرمېږو که دا پارلمان موږ فعاله شي پاکه لار باندې لاړ شي د ښځو مخنیوی هم کوی شي د حقوق یې معلوموی شي د غریب هم معلوموی شي د حق معلوموی شي خو افسوس په دې ده خور کوي چې زموږ پارلمان نه دا د هندوانو چوبازي په کې روانه ده. خورې که طالبانو په وخت کې یو قانون وکړ ویلینی چې د ښځو به خرید و فروش منی هر چا که پیسې په واخیسته دی هغه به په دار ورنده کېږي اما غریب سړی هم هم مفکې م ورکړي که نور غریبانان هم مفکې ورکړي خورې دلته قانون نشته ده و سلام کوي کرام خور کوي تاته
ډېره مننه کوو. از مورور چې د پلچرخی نه اړیکه نیولې
زما سلامونه عمومنه ګرانه وروره تاسو د نظر سره موافقم هغه قانون د چې انارشیزم او ګډوډیو نه مخنیوي کوي. په کوم ملکونو کې چې قانون تطبیقیږي هلته ستونزې نشته. نو قانون شکنی که هر څوک کوي، که وزیر کوي، که وکیل کوي، که عام وګړی کوي، قانون شکنی دا ګډوډۍ رامنځته کوي. نو راځم ستاسو هغه اولي جسته چې تاسو وویل چې په پارلمان کې دا جنجالونه که په اول د دغه ایت اداري باندې چې دا جنجال وشو، دا خویندې چې جنجال کوو یا نارینه و کوو، موږ هم دغه کوو جنجال په دې و چې هلته زموږ اصول وظایف داخلي هغه هم یو قانون دی، یا قانون اساسي چې هغه انتخابات باید وشي په قانوني لارو راشي. که اول شروع دی او کار د غیر قانون نه وکړو، نو بیا هغه خپله یو مرجع چې قانون ګزار دی، قانون شکن شي، نو خدای دې پرې ورحمېږي. یو څه شی چې ګنده کېږي مالګه اچوي، چې مالګه ګنده شو چی پرې کوي. نو دلته زموږ رئیس صاحب یو رایې کمې وې، نو موږ غوښته چې ته په یو قانوني لاره باندې جګې رایې دې اخیستې، هغه قانوني رایې ته یې که دا زورګویي یې کوله، او ته دا خویندې ورونه دي هغوی په طرف ولاړ چې نه په زور، خو هغه خوشبختانه چې هغه مشکل حل شو. او نن چې تاسو دغه کوم جنجال ولیده د وزیر مالیې په هکله، او چې زموږ قطعه راغلی د تېر کال ده کې ډېر اختلاف، ډېر قانون شکنۍ شوي، هلته قانون تر پښو لاندې شوی، باید دوی جواب دی استجوابیا غونډه او یعنی ډېر ضعیف غونډه ده استضایه. خو بدبختانه چې دا وزیر سرپرست ده، موږ استضا نه شو کولی، نو استجوابیا غونډه خو باید ووسي. نو نن مخالفت په همدغه کې و. دا معمول ده په ټول دنیا کې چې د دنیا نور پارلمان ته هم تللي دا تاوتریخوالی راځي، یو ګرو یو څه د حکومت خلګي، یو پکې بېطرفه خلګي. نو دلته بدبختانه 250 وکیلان دي، 250 خیاله دي، دلته د نورو لاسونه هم د دوی تر شا دي. بعض مسایلو کې دا اختلاف د نظر ده، دا تاوتریخوال تاوړي یو بل پسې پاسیږي. نو دا باید داسې ونشي، قانون شکنی مخه باید ونیول شي، یو وزیر جوابګوی اوسي. دغه بودیجه چې مصرف شوی همدغه د خلکو ستاسو بودیجه ده، دی په غلطو لارو چې مصرف کړی باید موږ ته جواب ورکړي. دغه د یو کال خاطره قانون ده، قانون موږ ورته جوړ کړی چې دغه پیسې ته مکتب جوړولی شي. دا حق نه لري چې د مکتب پیسې واخلي لف جوړ کړي کنه. نو دلته بعض مسایل په پارلمان کې چې راځي، خلک ته نه بل برداشت کوي، خو هلته اختلاف د نظري یو تعداد د وزیر وکیل مدافع ګرځي چې دا کار مو کوي. نن زموږ هیئت اداري بې طرفي نه وکیل مدافع و، خو هغه هم په یو په حق و چې موږ استماعیه هغه مکتوب دی ورکړی او ډېر ځای باید استجوابیه وای. هماغه چې وزیر بیرته راګیري وشو، استجوابه غونډه شوه، بله ورځ به راځي د وکیلانو سوالونو ته به جواب، تاسې هم هغه تعقیب کوي، وګوري چې وکیلان چی وایي. دلته د شخصي ګټو خبره نه ده، دلته د ملي بودیجه چې د خلکو ده، دا موږ تصویبوي حکومت هغه په مخ وړي. نو دلته بعضې ستونزې قانون شکنی تخطي شوی د هغه نه موږ که دا موږ جدي ونه نیسو، تېر کال دا آینده کال کې د دې نه بد چلند د بودیجې سره حکومت کوي. نو زه هم د تا سره موافق یم چې باید قانون تطبیق شي، تنه نه چې په هغه زورواکي که وکیل زورواکي، که وزیر زورواکي، که په ولس کې زورواکي باید نور ختم شي. د دې نه چې همداسې ته رنځوړې د تا نه ډېر زه رنځ د دې نه وړم چې زورواکي نور د قانون په مطابق هیڅوک زورواکی نه ده، قانون په ټولو باید یو سان تطبیق شي.
مننه کوم. پوښتنه تر ازو موږ یادونه وکړه چې د تاوتریخوالي ډولونه کرات هوي، صرف خلک د فکر کوي چې تنه ښځه دي وهر شي وټکول شي، دې ته تاوتریخوالي ویل کېږي، نور کوم ډولونه لري؟
دا خو ډېر رقمونه لري، یو څو به زه وایم چې دا جنسي تابعیت ده، د ښځې او ترنر ترمنځ پورې دا یو جنسیتي تعبیر ده. نو دا تفاوت نه لري، انسان د خدای په نزد هغه ښه انسان دی چې هغه تقوا او پرهیزګاري ولري. هغه نه ده ویلی چې نر یا ښځه، هغه تور یا سپین یا په کوم ژبه یا داسې کوم هغه ورته قایل نه دی. څوک چې د خدای په لاره هغه سمی اطاعت کوي، پرهیزګاري لري، تقوا لري، هغه خدای ته محترم دی. دوم غلط دودونه دي په افغانستان کې چې هغه زموږ د دین سره په ټکر کې دي، لکه بد، لکه وروار، د ښځو هغه حقوق سلبول چې تعلیم ده هر څه ده، دا په خپله یو نوه تعبیض ده یا تاوتریخوالی ده. بد ورکول چې دا ډېر دردونکی قضایه، زه ورسره مخ شوی، موږ کتلي په بعضو مجلسونو کې مې اشتراک کړی. جرم یو ځوان کوي، جرم زما زوی کوي، یا نفر وجنی یا کم اخلاقی کم جرم په مخوری دی هغه قربانی او خوری کیږي او هغه کور ته چې هغه دې بیچاره وخه وهل او ډبول څه چاته کله کله د هغه د ژوند د اخیستلو سبب شوي. دا دا ډېر مثالونه لري په افغانستان کې. جبري ودونه دي چې ما مخکې په دې کې هم تفسیره وکړه نور پکې هغه تفسیرې ته نه ځم. جنسي تجاوز چې دا ډېر یو بدبخت پدیده بل شو چې دا په دغه انقلاب کې دغه څو کلونو کې ډېر اوج ته ورسېده چې هغه نه نر نه ښځه نه ماشوم نه غټ دی نه عام نه. دا دومره زموږ هغه اسلامي اخلاق تربیه صدمه لیدلی په دغه څلوېښت کلونو کې چې موږ یو حیوان هم په خپل یو همجنس په یو ماشوم تجاوز خو انسانان نه کوي بدبختانه. نو دا یو غټه ستونزه ده. بل خزو ته نامناسب چارپیریال چې تر څو دولت یا زمونږ ټولنه دې باندې نه دي ته چې هغه مناسب چارپیریال چې هغه غټه ستونزه یې نامني ده چې دا ما مخکې هم ویل چې هغه غټه ستونزه نامني ده. نه ده چې یو ښځه مسون نه ده چې کوم اداره کې ځي کار کوي که په کوم که هغه لوړ پورې چارواکي دي که یو عادي مامور ده. هسې مناسب ځای ورته نشته. د هغه فامیل نه مطمئن نه دي. د خلکو د هغه اخلاقو باندې شک لري چې دا راشي دا په یو رقم نه یو رقم د دې نه به یو سو استفاده کیږي چې بدبختانه په بعضو کې بېلګې لیدل شوي دا شوي چې دې نه ډېر خویندې متضرر دي. او نارینګان هم زموږ داسې نه وایي. ما ویل چې تعبیز د دواړو جنسونو سره خو ډېر بیا د ښځو سره ده. تعلیم و تربیه مخه نیول که یو ښځه تعلیم و تربیه ونه لري تعلیم ونه کي پوهه پیدا نه کي د څه شي په حقوقو باندې به پوه شي. بې سواد نه خو بیا ګله نشته که نه. همداسې د نارینه وو 80% زموږ خویندې په ټولنه کې بې سواد دي. همداسې 60% نارینه چې د تعلیم نه بې برخې
پاتې
دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي. ول چې یو د بل په حقوقو خبر نه دي هر یو د زور نه کار اخلي. او هغه هم که د هغه په مقابل کې عکس العمل ښیي که یو ښځه پوه شي او نر پوه شي خپل په حقوقو پوه شي ولې خوشحال ژوند نه تېروي. دغه دوه ورځې ژوند د تاوتریخوالي له خاطره نه ده پیدا. دغه څو ورځې ژوند په دې دنیا کې لري باید په ارامه خوشحالي سره تېر کړي. نو بده بل مواد مخدر دا هم یو ډېره ناوړه پدیده ده چې په افغانستان کې دغه څو کلونو نه مروج شو. زموږ ډېر کورنۍ ګوره هغه تاوتریخوال چې وخل وهل ډبول راځي په کور کې نفقه یو څوک چې پودري شو هغه د ښځې نه هم خبر نه ده د اولاد نه هم خبر نه ده. نو د هغه نفقه نشي تهیه کولی په هغه کې هغه شریع لارم چې یو څوک کمی هغه مریض شو که نه. نو د دې مخنیوی خو نه دی شوی. دا ورځ په ورځ ډېریږي او کمیږي نه. لرې ولایتونو پار ولایت کې دا پودریانو مواد مخدر کچر ده بنګ ده اوس خو نور شیان هم راوتلي خدای دې نخې خو اورېدلیم دي چې تابلیت کا ده او څه چې زموږ ټول د ځوانانو ژوند روزمره د جنګ نه هم دا ډېر خطرناک شی دی چې هره ورځ په سلهاو ځوانان زموږ د دې د لاسه مري. پنځه کسه ته نه قاچاقبران ګټه پورته کوي په زرهاو کسه د دې نه متضرر دي. چاته د کې هم ښځینه هم مردانه که خپله ښځینه هم محتاج شوي هغه یو هړخ او بل خوا ته که پلاره ده که خاوند ده که ورور ده دې نه دا بل یو خشونت چې دا فعلي حالت کې مشت ګریوان مونږ سره یو ډېر ستونزې راپېښ کړي په ټولنه کې دا مواد مخدر دي.
ټولنې کار کوي نهادونه کار کوي په دې برخو کې بیا هم ورځ تر بلې دغه مشکلات زیاتېږي. علت به تاسو څه بولئ چې ولې زیاتېږي؟
دلته مخکې هغه یو ورور اشاره ورته وکړه چې قانون نه تطبیقېږي. مبارزه کوو د یو مریض نه ګله نشته. د یو محتاط مریض دی د مریض شخص نه خپله د جامې په اوږو بار که یو میلیون اوس دوه میلیونه مخوا ته اوښتي. نو دا ورځ په ورځ ډېریږي. که دلته قانون تدبیق شي حکومت واقعا دا نمایشي غونډې دا نمایشي خبرې
ورځ لمانځل کېږي. مثلا د ښځو په وړاندې د منې تاوتریخوالي ورځ لمانځل کېږي. نړیوال ورځ چې نن 15 نومبر ده او دا ورځ لمانځل کېږي. ویل کېږي چې د ښځو په وړاندې د منې د تاوتریخوالي ورځ ده. دغه ورځ لمانځل د ښځو د ورځ لمانځل په دې برخه کې کنفرانسونه سیمینارونه دا موضوعات نیول دا به څومره ځای ونیسي؟
دا ګوری ګران خوره یو آگاهی خلکو ته کیږي چې خبرېږي ښه دی خو دلته باید حکومت اقدام وس منه خشونت علی زن یو قانون پاسرو رشته پیلن په په محکمو کې هغه مر کې یو جرم دې د خزه په مال ته ولې کې یو کسر دې هغه پیدا کې یو عادي جرم دې یو یو جرم چې هغه جرم نه واقعي یو خزه د میړه سره جنگ مونږ په پارلمان کې په دغه باندې باز درلود ډیر چې یو خزه فرار د منظر باید په هغه اصلي شکل باندې دلته تعریف راشي یو خزه د جنجال وکړه د میړه سره یا د ماشوم په سره یا د کور یا د خراب اقتصاد له امله خو دا ژوند ده دغه تاوتریخوالی نه دا ژوند جوړ دی همیش سړی خوشحاله م نشي پاتې کوي معمولي یو خبره شوه دا ښځه ووته لاړه د خپل ماما کره یا خپل د پلار کره دا برار د منزل شو هغه باید بندي شي یو جزا وویني هو یو جلۍ ده یو څوک یې غواړي ډېر د هلک او د جلۍ خوښه ده بار بار هغه ته چې په زرهاو قضایه مونږ لیدلي هغه ته ځي چې غریب ده غریب خو کوم جرم نه دی غریبتوب یا د هغه کورنۍ په هغه چې دا غریب ده زما کورنۍ جیک کورن دا ټیټ انسان کې ټیټو جیګوالی نشته نو نه ورکوي هغه فرار د منزل کوي خو که هلته جرم نه واقع کېږي تله خو نکابه کېږي دا قانون یو دا ده چې یو ښځه جرم کوي یو نارینه جرم کوي یو یو مېړهداره ښځه ده یو څوک راځي د دی دا دلته د مینې محبت خبره هېڅ نشته چې هغه فرار د منزل نه ورکوي وړي غیر قانوني یو غیر شرعي د هغه سره ژوند کوي نو دا نکاح چې لري بل چا سره یې نکاح نه کېږي نو دلته ما وویل چې دا ټول د بې علمي او د تعلیم نشتون ده که یو ښځه په خپل شرعي حقوقو پوه شي او نارینه پوه شي داسې قضایا نه راځي نو دلته ستونزې ډېر دي خدای دې رحم وکړي زموږ او تاسو په ټولنه کې ډېر انواع لري
واقعا البته تاسو په نظر څومره ښځې باید تاوتریخوالي سره مخ وي په اوسمهال کې
په افغانستان کې چې زه ګورم نو اکثریت د 50 نه که موږ وایي چې 50 په 50 دا به دروغ په سلو کې 80% خویندې زموږ د تاوتریخوال سره مخ دي بېلابېل برخې دغه هغه ډېر یو څو بېلګې ما وویلې کورنۍ تاوتریخوالی جنسیتي تر تاوتریخوالی د هغه مخنیوی د حق حقوق د هغه چې هغه ژوند جوړونه د دې شرعیق د هغه ورته چیرته دا ورکوه دا د میراث د حق مار ور ور خو پرېږده غیر هغه باندې مل چې شرعي غیر که دا ټول حق حقوق د ښځې ورته ورکړ یو ښځه خو لیونۍ نه ده چې غږ جېږي ولې که یو ښځه هم بیا خلاف د اصولو په مخ ځي چې هر څه ورته مهي هغه موږ تغبیه کوو داسې نه په سل قضایو کې کوم ښځه به هم د خپل د حقوقو نه ملامته خو په سلو کې 99% ملامتی نه دی خویندې ولې چې ما په دې عرصه کې کار کړی د ښځو د چار رئیس وم اوس په پارلمان کې دا ټول خویندې دا قضایه چې ما ته راځي دا تاوتریخوالی خپل په ټولنه کې ګورو او هغه عمومي لامل چې دا نامنی دي بدامنی دي چې هغه نه دواړه جنسه
متضرر
دي نو خدای دې یو سوله دایمي سوله په افغانستان کې راوړ چې دې بدبختي ونه خلاص
اوس څه کول په کار دی څه باید وشي او څوک یې وکړي چې دغه ستونزې لږ سره کمې شي
اول قدم که باید دغه سوله چې یو امیدواری د افغانستان خلکو ته پیدا شوی د هر انسان یو تمه او توقع بلخصوص د افغانانو ورته پیدا ده نو د کې تلاش وشي د ولسونو لخوا نه د دولت لخوا نه چې دغه یو سوله که په هر قیمت کېږي ډېره قرباني هم ورکړي خیر قرباني غواړي سوله هم قرباني غواړي نو دې قرباني ته دې حاضر شي دغه سوله که په هر قیمت کېږي باید افغانستان ته سوله او امن راشي و کله چې سوله راغله دغه ټول ستونزې نور قانونه دي مخکې ما یو قانون درته د جزا قانون نور قانون اوس یو قانون چې په دغه هغه کې جوړ چې منع خشونت علی زن دا تطبیق شي یو جرم د جرم په سترګه وکتل شي دلته تعویز نه شي بدبختانه چې هماغه یو اخلاقی تور باندې او خزه او نن خزه بندي شي پهغه باندې تور په جامعه کې هغه خو یو نر نه دا نه وایي چې زنا خو زنا ده که نرې کوي که خزه کوي نو جرم خو یو جرم دی نو ولې یو نر نه محکمه کېږي او خزه محکمه کېږي دلته باید عادلانه قضاوت وشي قانون په خپل هماغه شکل چې قانون وایي تطبیق شي قانون چې تطبیق شي دا مشکلات حلوي دلته فعلا چې موږ د ستونزو سره ښځه او نر لاس ګریوان دي یو بدامنی دي او بل قانون نه
تدې خزه څه په کار څه کول په کار دي چې دوی باید څه وکړي
خزه باید همبستګي پیدا کړي همغږي شي کدی هر قوم ده کدی هر ژبه ده کدی افغانستان په هر ګوټ کې ده کدی دنیا په هر ګوټ کې خزه ده خزه باید یو همبستګي پیدا کړي چې کله همبستګي پیدا کړي نن یو ستونزه دغه فجده په افغانستان کې ده د دنیا خزه زمونږ سره همکار شي که په دنیا کې ستونزه او خزه ته پیدا کیږي د افغانستان هم یو جز د خزه ده هغه خزه ته د خزه په سترګه د خپل دی هم جز په سترګه دی هغه درد خپل درد ومني دا په هغه وخت کیږي چې دا همبستګي ګوره دغه بعض ورځم چې نمانځل کیږي دا په مفت لاس نه دراغلی دلته ډیر خویندو مبارزه کړی چې دا ورځ ټاکلې په یو ملي ورځ د دنیا په ساته یو بین المللي ورځ ګرځولای دا خو په مفت چا مونږ ته نه درا کړی لکه چې موږ څه تاسو ول چې دا منه خوشنط قانون چې په پارلمان کې ډیر وهلو ډبولو وستونز یو جنجالونه او کنځلې وې چې دا خلته داسې غواړي مونږ هغه شری حقوق غواړو ولی یو ورور په دې خفه کیږي ولی زما یو عالم زو هم حق مار مې حق ده چې ټاکم راهکا میراث مې حق ده تعلیم مې حق ده نو دا ولی نه راګی راته که زه غواړم بې حیا یم که ته خورې حیادارې
نو ته څنګه خو نه دی
ته ولې خورې که دا بې حیایي خو بیا دواړو جنسونو ته ده که نه نو دا یو مثال وایي دا ورونه د خدای نیکي چې زمونږ نه خفه ژو همداسې چې زمونږ ټولنه مشترک ده کورنۍ مشترک ده ژوند مشترک ده نو یوه ښځه هم د تاسو مور ده خور ده همسر ده لور ده خاله ده عمه ده دا داسې یو هوایي پراشوتي شی نه که ښځه نه وي ته لکه که نه نه وي دا لازم مظلوم دی او بل ته نو حق حقوق په قانون کې شریعت ته قانون هم د شریعت نه تراچېږي جوړېږي نو قانون ته احترام وکړو دا مشکل حتی دی
ډېره زیاته مننه کوم هغه صفه چې راغلې خپرونې ته کور ودان
مننه تاسو نه هم چې خپل موږ ته وخت راکړه